アサベラジオ。
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل سوې د ماښام تر اوې اوریدلای سي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبری مجلو کېږي. اوسنۍ خبری مجله مو د نیم ساعت لپاره ده. د سر راپور مدد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان پر روان انتخاباتو کې د هند ونډه مهمه وبلله. نن دوشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان درېمه د جون میاشتې څلور ویشتمه. په پیل کې خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د هند لپاره د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د ملي امنیت شورا پرون په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته د رامنځته شویو لانجو په اړه بحث وکړ. د مصر پوځ خبرداری ورکړی که د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې تشدد پیښ شي نو مداخله به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د هند لپاره د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. ښاغلی کیری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه یې هند ته د لومړی سفر دی زیاته کړه چې هند د افغانستان د راتلونکي کال د آزادو او عادلانه انتخاباتو په یقیني کولو کې مهم رول لوبولی سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو وروسته د رامنځته شویو لانجو په اړه بحث وکړ. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس د سولې د خبرو اترو او د قطر د دفتر د پرانستل کېدو په اړه پرونی غونډې ته معلومات ورکړل. معصوم ستانکزي ډاډ ورکړ چې د طالبانو لوحه په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه لرې سوې او بیرغ یې هم کښته سوی. د جمهوری ریاست رسمي پاڼه دغه راز خبر ورکوي چې د ملي امنیت شورا غونډې د تاجکستان د ولسمشر پر لیک چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په اوږدو کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه پکې شول سوې ده بحث وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې لیک کې د مخدره موادو د قاچاق او تروریستي ډلو پر فعالیتونو اندېښنه شولې او د قاچاق او تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د مصر پوځ خبرداری ورکړ که د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې تشدد پیښ سي نو مداخله به وکړي. د مصر دفاع وزیر پرون خبرداری ورکړ که چیرې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهرو کې چې د دې میاشتې په وروستیو کې په پام کې دي تاوتریخوالی وسي نو پوځ به مداخله وکړي. عبدالفتاح السیسی پرون وویل د کورنۍ جګړې او نښتو تیاری کومي ته د مصر د لوېدو د مخنیوي لپاره پوځ مسؤلیت لري. راپورونه وایي چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نینسل منډیلا روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د جنوبي افریقا حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي منډیلا اوس په ډیر نازک حالت کې دی. د راپورونو له مخې ولسمشر جیکب زوما پرون ماښام په پریتوریا کې د 94 کلن منډیلا لیدو ته ورغلی وو او هلته ډاکټرانو خبر ورکړ چې د منډیلا حالت په تیرو 24 ساعتونو کې خراب شوی دی. د اکوادور چارواکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې پخوانی قراردادي ایدوارد سنودین په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر ریکاردو پاتینو دا خبر پرون ویتنام ته د رسمي سفر پر مهال وکړ. سنودین چې د امریکا د پټې څارنې د یو پروګرام د جزئیاتو له افشا کولو وروسته په هانګ کانګ کې اوسېږي پرون مسکو ته ولاړ. په البانیا کې وروسته له دې چې د رای ورکولو مرکزونه پرون بند شول د اوسني صدر اعظم سالی بریشا واکمن ائتلاف او د سوسیالیست ایدی رما کین اپوزیسیون دواړو په انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې. د البانیا په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د دواړو سیالانو لخوا د بریالیتوب اعلان په داسل کې کیږي چې شاید د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. او په مونټینیګرو کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. دې بس چې شپږ څلوېښت تنه سورلي یې درلوده له رومانیا څخه مونټینیګرو ته روان و چې په یوه دره کې ټکر وکړ. او اوس هم د هوا حالت
اوس هم پام وکړي د کابل او ځینې لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 10 چټش پاړس. په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 14 چټه درويش. په کندهار کې هم اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 15. په جلال آباد ښار کې اسمان برګ دی د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 10. او په مزار شریف ښار کې اسمان بیا هم شین دی د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 14.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان پر روان انتخاباتو کې د هند وند مهمه وبلله. یو هیئت جوزجان ته ځي چې د جنرال دوستم او ولی ترمنځ ولاړ سوی کړکې چې وڅېړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي
آسیایی شورا کې د دې منظوري وخت سره افغانستان د کرکټ بورډ اداره د درېم درجه غړیتوب نه دویم درجه غړیتوب ته ولاړه.
ولسي جرګه وایي چې د مځکه په غصب کې ځینې مشخص کسان لاس لري.
شل کسان داسې دي په افغانستان کې چې هغې د لس زرو جریبو نه زیاته ځمکه غصبه کړې ده.
مشرانو جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د ژوند په رنګونو کې د یو ځوان د سرنوشت په اړه اوري.
پیر دوار کانا پیدا شو بیدار کوي بوی تو اردو ته لاړ دوه کانا اردو کې تیر کړي مان کې ځتی بیرته مو خوشی کړه نور اردو ته کار
دا خبری مجله تر اونې مو بجو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هند لپاره په افغانستان کې د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. جان کیری په ځانګړي ډول په افغانستان کې په روانو انتخاباتو کې د هند ونډه مهمه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو سره په افغانستان کې د سولې روانې هڅې یو نوی خولانجمن پړاو ته رسیدلی او د افغانستان امنیت شورا پرون یو ځل بیا په دې اړه بحثونه وکړل. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون د یو رسمي درې ورځنی سفر په مقصد نوی ډیلی ته ورسید په افغانستان کې د هند لپاره د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه. جان کیری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه یې هند ته د لومړنی سفر دی زیاته کړه چې هند په افغانستان کې د روان کال د آزادو او عادلانه انتخاباتو په یقیني کولو کې مهم رول لوبولی شي. کری د هند لپاره چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت رسیدل ورته په هیڅ صورت د زغملو وړ نه دی پټینګه په افغانستان کې د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. هند او افغانستان پر خپل ګډ گاونډي پاکستان شکل لري چې له طالبانو سره مرسته کوي. کری دا څرګندونه یو اونۍ وروسته له هغه کوي چې د اعتراف وکړ چې ښایي د سولې د خبرو اترو بریالیتوب زیات وخت ونیسي. کری وویل چې ټول باید په ګډه په افغانستان کې د ټولو په ګډون د مشروع او دیموکراتیکو انتخاباتو د بهیر ملاتړ وکړي څو افغانان په ګډه هغه نوی مشر غوره کړي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په تیرو څو کلونو کې تر لاسه شویو اقتصادي او ټولنیزو بریاو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستل کې دوه وروسته د رامنځته شویو لانجو په اړه بحث وکړ. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو لمخې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس د سولې د خبرو او د قطر د دفتر د پرانستل کې دوه په اړه غونډې ته معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانګزی وویل چې په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه د طالبانو لوحه لری شوې ده او بیرغ یې کوس شوی. په غونډه کې د قطر د دفتر د پرانستل کېدو په برخه کې د افغانستان د ټولو خلکو ملي شورا او مدني ټولنې د ګډ دریز ستاینه وشوه.
د افغانستان جمهوری ریاست یو هیئت ټاکلې چې د جوزجان د ولی او جنرال دوستم ترمنځ رامنځته شوې شخړه وڅېړي. هیئت به په جوزجان ولایت کې د ولی پر ضد د مظاهرو عوامل هم معلوم کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د افغانستان د چارو اداره او د وزیرانو د شورا دارالانشا وایي چې دا هیئت موظف دی چې په لږو ورځو کې د جوزجان ولایت د وروستیو پیښو نتایج جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. د دې هیئت مشري د جمهوری ریاست د ټولنیزو چارو د مشاور منشي عبدالمجید په غاړه ده او د جمهور رئیس په حکم ګمارل شوی چې سیمې ته ورشي. د وزیرانو شورا د دارالانشا د اطلاعاتو رئیس او ویان رفیع فردوس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیئت ته دنده سپارل شوې چې د جوزجان د والی او جنرال دوستم ترمنځ وروستی تاوتریخوالی او د والی پر ضد د مظاهرو عوامل معلوم کړي.
ریاست جمهوری افغانستان با توضیح کردن هیئت به منظور رسیدگی و
جمهوری ریاست د دې هیئت په ګمارلو سره غواړي چې د جوزجان په ولایت کې د تیرونی مظاهره او د جوزجان د والی او جنرال دوستم ترمنځ شخړه وپلټي او هغه عوامل معلوم کړي چې دا پیښه رامنځته کړې دي.
د تیرې دوشنبه په ورځ د جوزجان د والی د ساتونکو او جنرال دوستم د وسلوالو ترمنځ یو نښته شوې وه. د جوزجان ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې نښته هغه مهال پیښه شوه چې د جنرال دوستم وسلوالو د جوزجان د والی محمد عالم سایی کور محاصره او غوښتلې چې ورننوځي. له پیښې وروسته د جنرال دوستم پلویان چې له یو شمېر ګاونډیو ولایتونو څخه د شبرغان ښار ته راغلي وو د جوزجان د والی پر ضد مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو غوښتل چې محمد عالم سایی دې د ولایت له څوکۍ لرې شي. د ملي جنبش د ګوند یو ویاند فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل هیله د ګمارل شوې هیئت وتوانیږي چې پیښه په ښه شان بررسي کړي.
از اینکه هیئت تعیین شده آرزومند هستیم که هیئت یک هیئت حسن نیت باشه.
دا چې هیئت ګمارل سوې هیله ده د هیئت د ښه نیت هیئت اوسي او هدف یې د شخړې له منځه وړل وي. په اتو ولایتونو کې خلکو مظاهرې وکړې، د خلکو احساسات راپارېدلي وو. دا مسله دې د قومونو په مصلحت د خلکو په ګټه پای ته ورسول سي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د شبرغان په ښار کې د والی پر کور د جنرال دوستم د وسلوالو حمله غندلې او محمد عالم ساعیه وړ کس بللی دی. له دې مخکې به جنرال دوستم په شمال کې د کانونو د غیر قانوني کیندلو تور هم لګېدلی او د ملي امنیت شورا ویلي و چې نوموړی د لوی څارنوالۍ ته معرفي شي، خو په دې اړه د حکومت اړوندو ادارو څه اجراات ونه کړل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کرکټ ملي ټیم د خپلو مخکنیو بریاوو په دوام یو نوی بریالیتوب ترلاسه کړی او له درېمې درجې ټیمونو څخه یې دویمې درجې ته وده کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل چې په آسیایي شورا کې د دوی وړاندیز منل شوی دی او د دوی دا پرمختګ به ډېر ژر په نړیواله کچه رسمن تایید شي. ښاغلی مراد، له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د افغانستان د دې بریا پر څرنګوالي خبرې وکړې.
زه په خپل وار سره تاسو ټولو اوریدونکو ته احترام او ډک سلامونه وړاندې کوم او په دې زیری سره چې افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې آسیایي شورا کې د دې منظوري واخیسته چې افغانستان د کرکټ بورډ اداره د درېمه درجه غړیتوب نه دویمه درجه غړیتوب ته ولاړه. موږ د لس ټولس کاله د درېمه درجه غړیتوب لرونکي وو او اوس الحمدلله چې ما یو څو ورځې مخکې آسیایي شورا ته سفر درلود، هلته باید موږ خپل دا وړاندیز یا دا پیشنهاد وړاندې کړی وای چې موږ د دې جوګۍ نور چې موږ باید دوهم درجه غړیتوب واخلو، چې هغه الحمدلله هغه ومنل شو او بالاخره د خپل وروستي نتیجې لپاره چې موږ بالاخره دا لیکلي شکل باندې دا واخلو هغه د نړیوال شورا په مجلس کې چې هغه په انګلستان کې کېږي او په 15 نه تر 30 د جون د میاشتې د همدغه میاشتې کې دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره هم اجرایي ریاست دې ته دعوت شوی ده چې انشاءالله موږ به دغه سرټیفیکیټ ترلاسه کړو.
په دوهمه درجه ټیمونو کې نور کوم هیوادونه دي او له درېمې درجې نه دوهمې درجې ته په راتلو سره کومو لوبو ته به افغانستان بلل کېږي؟
په حدود د 40 هیواد دي، یعنی یو 30 هیوادو څخه 40 هیواد دي چې هغه په دوهمه درجه غړیتوب هیوادو کې قرار لري. موږ به انشاءالله د یو ردیف کې راځو چې په دې کې سکاټلند شامل ده، آیرلند ده او دغسې نور هیوادونه دي، د یورپ د هیوادونه او نیپال شامل ده چې هغه په آسیایي سطح باندې ده. نو موږ به انشاءالله دغو هیوادو ته او د موږ دا د لوبو کولو حق موږ پخوا هم درلودل. موږ یو استثنایي یا یوازنی هیواد و چې موږ هر قسمه لوبې کولی شوی، حتی تاسو په جریان کې چې موږ افغانستان یوازنی هیواد ده سره له دې چې موږ درېمه درجه غړیتوب درلود، موږ دوه وارې په دې نړیوال جام د لویانو په سطحه او دوه وارې دي نونس کلونو ځوانانو په سطح باندې لوبولې ده. الحمدلله دریم ځلې بیا یو شل ورځې مخکې موږ دریم ځلې د نونس کلونو ځوانانو په سطح نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده. خو له دې سره به انشاءالله د موږ د مالي امکانات هم ورسره زیات شي.
د شپږیزې د تورنمنت په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا اوس هم روانه ده.
جناب تکل صاحب، شپږیزې لوبه د زونونو په سطح د شلوریزي تورنمنت یا لوبه داسې پدې کې نه یوازې ملي ټیم لوبغاړي بلکې د نسکلونو د اتله لوبډله او همدارنګه د داخلي کرکټ کې کوم ځلیدلي یا خلاص راوړنې چې کوم لوبغاړي لري هغه پدې کې شامل شوي دي او په خپل منځو کې لوبي کوي. دا د لومړي ځل لپاره په بین المللي معیاراتو باندې موږ یو برابره ټورنمنټ ته جوړ کړی دی چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه ملي لوبغاړي پکې شامل دي. اساسي هدف یې دا ده چې موږ وښو کولای شي خپل کورني کرکټ ته وده ورکړو او د موږ د ځوانان مخکې شمېره 2,00,000 ته رسېدلې ده مخکې یاده ورشومه دغو دا تنده هم ور ماته کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نور محمد مراد و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د هند لپاره د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته د رامنځته شویو لانجو په اړه بحث وکړ. د جمهوری ریاست رسمي ویبپاڼه د غرس خبر ورکوي چې د ملي امنیت شورا غونډې د تاجکستان د ولسمشر پر لیک چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په اوږدو کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه پکې شول سوی بحث وکړ. د مصر پوز خبرداري ورکړي چې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې تشدد پیښ سي نو مداخله به وکړي. راپورونه وایي چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیايي حالت نور هم خراب شوی دی. د اکوادور چارواکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې پخواني قراردادي ادوارد سنودن په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. په البانیا کې وروسته له دې چې د رای ورکولو مرکزونه پرون وتړل سول د اوسني صدر اعظم سالی بیریشا واکمن ائتلاف او د سوسیالیست ایدی راما کین اپوزیسیون دواړو په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې. او په مونټینیګرو کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې اوریدل. او اوس به اجمل اندره توي چې نړیوالو خبرونو د افغانستان په اړه څه کلی
په افغانستان کې غټل او بیرته بایلل دا د هغه تبصره سرلیک دی چې په کانډایي ورسپانی نېشنل پوسټ کې د جورج یوناس په قلم لیکل شوی دی. د یوناس په وینا په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته نږدې شوې، پوځي وسایل چې ارزښت یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي زړه شوی او د دې وسایلو د انتقال لګښت خای د دې اصلي ارزښت څخه زیات وي. یوناس وړاندې لیکي د جګړې د ډګر د پریښودلو لپاره سیاسي او پوځي انتخابونه شته او د عملیاتو له صحنې څخه وتل خی دې صحنې ته تر داخلي دوستون زمن وي. د دې لیکنې لیکوال د یو لویدیز شاعر لخوا وایي چې نړۍ په یو لوی غږ نه بلکې په یو کړیکه پای مومي او اوس داسې ښکاري چې لویدیز په افغانستان کې د کړیکو په حال کې دی. په نېشنل پوسټ کې د دې خبرې شوې تبصرې لیکوال وړاندې وایي زه هم د نورو سارونکو په شان په دې باور یم چې د پایداري ازادۍ د عملیاتو په نوم چې کوم عملیات د 2001 کال په اکتوبر کې پیل شول په واقعیت کې پر ځای د پوځي ځواک کارول وو. د لیکوال په وینا د امریکای په مشرۍ ائتلاف د طالبانو د امارت په وړاندې د خپل دفاع تر نامه لاندې د توجیه وړ جګړه پیل کړه. نوموړی زیاتوي د ځواکونو د طالبانو سخت دریځ رژیم راوپرځاو او په سمه توګه تعریف شوی هدف یې پر مخ یوړ. خود لیکوال په باور غوره بداو چې بهرنیو ځواکونو د هغه ورځې پر سبا خپل بارو بسترې له افغانستان نه تړلې وي چې حامد کرزی د دې هواد ولسمشر شو او څو نورو کلونو ته باید پته منو ناس چې د زړګونو سرتیرو وجل کېدلی ولیدل او بیا یې له دې هواد څخه د سفر نیت وکړ. یوناس وایي هغه مهال به ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه په بریالیتوب وتلي وای خو وستا کار له ماتې سره ترسره کړي. سرتیری په افغانستان کې مري دا د هغه مقالې سرلیک دی چې د سیدنی مارننګ هیرالد په نوم استرالیایي ورسپانې خبره کړې ده. ورسپانه په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری وژل کېدو ته په اشاره وایي چې په دې هیواد کې د وژل شوو استرالیایي سرتیرو شمیر 30 ته ورسید. په دې لیکنه کې د استرالیا د ځواکونو د لوی درستیز جنرال ډیوډ هرلی له خولې ویل شوی چې د استرالیایي سرتیرو وژل کېدلې د کورنیو لپاره سخت دي. د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت هم ویلي د دې سرتیری وژل کېدل د هغه کورنیو ترخی خاطرې تازه کوي چې اولادونه یې په افغانستان کې وژل شوي. خو د استرالیا دفاع وزیر پټینګار ویلي چې د دې سرتیری له وژل کېدو سره سره به دوی خپل اصلي هدف ته ژمن پاتې شي چې غواړي افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ورسپانې د استرالیا د صدر اعظم جولیا ګیلارد له خولې ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې په افغانستان کې یو واقعي بدلون راوستی دی.
د ولسی جرګې یو تحقیقاتي کمیسیون وایي چې د مزکو د غاصبینو د نمونو د کټګوري کولو لپاره یې ځینې اقدامات کړي دي. د دې کمیسیون یو مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې شل داسې کسان دي چې څه باندې 10,000 جریبه او 2-300 داسې کسان سه چې هر یو یې له 0 تر 100 جریبه مځکه غصب کړې ده. د ولسی جرګې دغه کمیسیون څو میاشتې مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې 1,200,000 جریبه مځکه غصب شوې ده. تفصیل د مرزي احمدزی پر رپورټ کې.
وروسته له هغې چې ولسي جرګې خپل یو کمیسیون ته دنده ورکړه چې په افغانستان کې د ځمکو غاصبین په څو کټګوري وویشي، د دې کمیسیون چارواکي وایي په افغانستان کې شل داسې کسان دي چې هر یوې له 10,000 جریبه ډېره ځمکه غصب کړې. د یاد کمیسیون یو مسؤل او د ولسي جرګې غړي شیرولي وردګ ازادي راډیو ته وویل چې له 200 تر 300 پورې داسې کسان دي چې له 0 تر 10,000 جریبه ځمکې په غصب کې لاس لري. ښاغلي وردګ وویل چې همدارنګه ټول کسان په دولتي پوستونو کې څوک
دا اوسنی هنر کې کمیسیون لګیا دی. اوس موږ پیدا کړل چې شل کسان داسې دي په افغانستان کې چې د 10,000 جریبو نه زیاته ځمکه غصب کړې ده، او 200 کسان داسې دي چې هغو په افغانستان کې د 0 نه تر 10,000 پورې جریبه ځمکه غصب کړې، باقي مونده یې د نور دي.
د ولسی جرګې یو کمیسیون څو میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې په ټول افغانستان کې 1,200,000 جریبو ډېره ځمکه غصب شوې ده. د دې راپور په خپرېدو سره یاد کمیسیون د هغو کسانو نومونه افشا نه کړل چې د ځمکو په غصب کې لاس لري، خو ولسی جرګې څو اونۍ مخکې د ځانګړي کمیسیون ته 2 میاشتې وخت ورکړ چې هغه په 4 ډلو وویشي چې د ځمکو په غصب کې لاس لري او بیا یې نومونه افشا کړي. شیرولي وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې د ځمکو د غصب اړه کره شواهد موجود دي. په عین حال کې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ټولنیزو او فرهنګي سازمانونو ائتلاف له ملي شورا او حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په افغانستان کې د ځمکو د غاصبینو نمونه افشا کړي. د دې ائتلاف د رهبرۍ پلاوی یو غړي مرتضی نیکزاد د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې انتقاد وکړ چې ولسی جرګې د ځمکو د غصب اړه یو راپور برابر کړی، خو وروسته یې
موږ وروسته دا خبر هم ترلاسه کړ چې د افغانستان ملي شورا یعنی د خلکو کور په خپل یو کمیسیون موظف کړ چې له تحقیقاتو څخه وروسته جوته سوه چې له 1,500,000 څخه ډېر مځکه د هېواد په بېلابېلو برخو کې د اقتصادي مافیا او زورواکو لخوا غصب شوې. چې د دې اعلان په تعقیب موږ هیله درلوده چې د افغانستان ولسي جرګه هر څومره ژر چې کولی شي د ځمکو د غاصبینو نمونه افشا کړي.
د ځمکو د غصب اړه د ولسی جرګې د راپور له خپرېدو مخکې ځینو دولتي سرچینو ویلي وو چې په افغانستان کې ټول 4,000,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده.
مشرانو جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو، صلاحیتونو او تشکیل قانون په ځینو مواردو کې تر تعدیل راوستلو وروسته تصویب کړ. دغه قانون ولسی جرګې هم تصویب کړی، خو وروسته له دې به د ولسی او مشرانو جرګو یوه ګډه کمیټه د قانون پر اختلافي مواردو بحثونه پیلوي. قسیم سلمل رپورټ راکوي.
مشرانو جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو، صلاحیتونو او تشکیل پر قانون تر زیات بحث او د یاد قانون پر هرې مادې تر رای ورکولو وروسته د قانون د رای په اکثریت تصویب کړ. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون له نوم سره د خپلواکې کلمې اضافه کول، د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکنه، د شکایتونو د اوریدو کمیسیون لخوا د انتخاباتو وروستي نتایج اعلانول، د غوراوي کمیټې د ریاست انتخابي کېدل او د آزادې سیالۍ له لارې د دې کمیټې د غړو ټاکل د مشرانو جرګې لخوا له تعدیل شویو موارد دڅخه دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې قانون د تصویبیدو پریکړه دا ډول اعلان کړه. د وای د دې قانون د تصویبیدو لپاره رای گیری کوو، لطفا خپل کارتونه پورته کړی. بله، دا قانون د رای په اکثریت سره تصویب شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو، صلاحیتونو او تشکیل قانون دوه اونۍ مخکې د دوهم ځل لپاره د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. دا قانون 15 فصله او 15 مادې لري. دغه قانون د حمل په 15مه د ولسی جرګې لخوا تصویب او جمهور رئیس ته د توشیح لپاره واستول شو. جمهور رئیس حامد کرزی د قانون توشیح نه کړ او د ځینو تعدیلاتو پر اوستلو سره یې بیرته ولسی جرګې ته واستوي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي شورا لخوا د دې قانون له تصویبیدو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې دا قانون باید ژر تر ژره عملي شي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل.
د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون چې نهایی شي طبعا چې هغه یو قانون ګڼل کېږي او باید تطبیق شي او د دې هیله لرو چې هر څه زر ده توشیح شي بالاخره به اجرا وړتل
شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیل قانون له میاشتو میاشتو راهیسې په ملي شورا کې تر بحث لاندې و، خو اوس د قانون له مخې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې او ګډه کمیټه باید یو ځل بیا د قانون په هغه مواردو بحثونه پیل کړي چې دواړه جرګې پکې اختلاف لري او وروسته له هغې جمهور رئیس ته د توشیح لپاره لیږل کېږي. جمهور رئیس ویلي چې دا قانون به د ملي شورا لخوا له تصویب وروسته توشیح کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
راپورونه وایي چې د امریکا ملي امنیت ته په ګواښ تورن ادوارد سنودین په اکوادور کې سیاسي پناه غوښتي. سنودین چې په امریکا کې په څو تورونو تر تعقیب لاندې دی، پرون له هانګ کانګ څخه خوځېدلی او اوس اکوادور ته پر لاره دی. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو غړي غوښتنه کړې چې سنودین باید په هر ډول چوي امریکا ته مسترد او محاکمه سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
د اکوادور چارواکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي ادوارد سنودین په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر ریکاردو پاتینو دا خبر پرون ویتنام ته د رسمي سفر پر مهال پر ټویټر اعلان کړ. سنودین چې د امریکا د پټې څارنې د یو پروګرام د جزئیاتو له افشا کولو وروسته په هانګ کانګ کې اوسېږي، پرون مسکو ته والوت. د هانګ کانګ یو ورځپاڼې راپور ورکړ چې مسکو به د سنودین وروستی منزل نه وي. د روسیې د هوایي شرکت ایروفلوټ یو ویاند ویلي سنودین به نن دوشنبه له مسکو څخه د کیوبا پلازمینې هوانا ته او له هغه ځایه به د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته ولاړ شي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر مایک راجرز پرون وویل چې امریکا به له هرې مشروع وسیلې په کار اخیستو محاکمې ته د سنودین د راکاږلو هڅه وکړي.
He has taken information that does not belong to him.
ده هغه معلومات چې په د پوري اړه نه درلوده ترلاسه کړي. دا معلومات د امریکا په خلکو پوري اړه لري. د زموږ ملي امنیت په خطر کې اچولای. په یاد وساتئ چې دا پروګرامونه اساسا له تروریزم سره د مبارزې لپاره جوړ شوی. موږ ولیدل چې بدو خلکو او تروریستانو چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو یې له بهره حمله طرحه او عملي کړي، په خپل عملیاتو کې بدلون راوستي او موږ د لاله مخکې لیدلې دي. دا خبرې چې ګنې دای د امریکا ملي امنیت او زموږ مسؤلیت ته خطرناک نه دی، هسې چټیات دي. ادوارد سنودین په امریکا کې د دولتي شتمنیو د محرمو اسنادو او دفاعي معلوماتو د غلا په تور تر تعقیب لاندې دی او د دې دریو تورونو په خاطر ښایي تر لسو کلونو پورې په حبس محکوم شي.
د ژوند رنګونه
نوم به درته وي؟
نوم صفت الله نه
څکوروور
دلته وټال لري. وټال څنګه ماماس خامیان ته کار کوي. وټال په پغمان وسوله کې دا کباب دا کړای لري دا شیان لري.
دا کباب او کړای ته خپل په خوي کې شاګردان لري؟
نه ماما میدان د خپل په خوي استاد ده او زه خپل هم د سره شاګرد یم. دا کار بار سره کوي. د پیسې مې سي حساب نيسي دا شیان
څنګه کله خو بدل ماما نه لک پیسې دي خوغي خونه کې؟
نه 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 دا څه کار نه کوي.
صادق نه؟
او صادق
چې شای نور کې د دې تر څنګ دلته شاګرد اوتل کې مکتب وای نه وای؟
مکتب نه، مکتب نه وای. مکتب متر نه هم ویلې و ذات بیا نور په دواله کنه پیدا شو بیدار کې بو ته اردو ته لاړ دوا کنه اردو کې تیر کړي مان کې ذات بیا ته خوش کړه نور اردو ته کار
ال کنه څنګه بیل لري کړي څه درته ویلې؟
ما ته ویل زاس لور شو پلان وکړ کې نه دور ته ویل زاس لور شو شیر زو د سې زایده واسه زایده چای ده چای فزتی واسه مون ته تذکره واسه د سې بوت لوبیا دوا میا شو لاس تعلیم کا و دې بیرته راو ته احتیاج زم د سې لاړم.
د اسکرې کوم شای سخت و درته چې بیرته زړه دروه هاو روه تی تری
اسکرې ما خو بیرته خوشاله کول نه خو کور لغنه پرینه خود نه مو لري وظیفه مې نه المان کې
اتمن ال ته جنگ به مو څنګه جنگونو کې دی داس کړای نه دی کړای
جنگونو خو داس مازم خو کوول نه کو چار وخت هر سات جنگی داسم کو شپ خو لرو سره ونه نه
ل جنگ سره شوق لري
ولې نه لري چې وطن ته خدمت کو کنه دې لپاره
کې درس ویلای او خدمت به دې نه وکړي.
درس می ویل خدما ډیر شوق و سره مکتب سره چې د ماز له ارمان بل شی خو بس لار نه وی وسل دس
چی شی و دې سره ارمان دی
ما ویل چې زه به یو ډاکټر شم یا بل شی
نو کله چې بیرته راغلی ولې دې بیرته مکتب شروع نه کړ او ما څه دې پری
خو دې سره بیا نو ذاتی یارس می چوکل مکتب تم لاړم بیا هم ونش نو خو ډیر شوق مې سره دولده ونش
نو اوس خو یې پر رستورانت کې شاګرد ام دا کار به کی پسې او ک پلان لري چې کوم بل کار هم زده کی او کی یا درس وای
ک بل کار مخ شي راته زه کوم چې څونه سخت یې کار سره رقمي خو چې کدای دای کدانی بل شي یا شي چې زه کوم چې رقم کار یې ار رقم کار یې بیا عسکری بل شي کار شي خود دا پر کور خونه پر نه خو لکنه د ما عسکری سره شو
کور دې څه ویلې څه پر نه خو دې
خو بس پلان مې ویل چې ته پر تلې حواله چې زلون مل دور خرات نه من یو کال می تیر کی یو کال باز روان بل پر روان چې روان بیا ز پټ لړم بیا پټ لړم بیا می یو کال دې کې بس بل پر ویل چې نور کلاړ لې بس کور ترانش بیا روان بیا نور لړم نن سپات شپه دوا کال کېږي نه سپات
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری